لوبو له ميدانا. هر اونی له آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه میو منئ. د لوبل میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته موزه بختيار ساحل بیا هم هر کله کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د شلوریز نړیوال جام لپاره افغان لوبډلې په وستندیز کې تمرینات پیل کړی دي. ډوین براو په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د توپ اچونې د برخې سلاکار ټاکل شوی دی. کلکتا نایټ رایډرز د آی پی ایل سیالیو په لوبې ته ورسید او ګربز په لومړي ځل سکل په آی پی ایل کې ولوبېده. اتک انرژي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ اتلولي ګټلې ده. د سریلانکا شلوریز لیګ ته دا ځل بیا هم ګڼ افغان لوبغاړي انتخاب شوي دي. د کرکټ بورډ له لوري د زنونو په کچه په پیل شویو درې ورځنیو سیالیو کې ګڼو ځوانو لوبغاړو سلیزې وهلې دي او د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یوه شلوریزه سیالۍ کې بنګلادیش ته ماتې ورکړې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. پیلی په ویسټ انډیز کې د افغانستان ملي لوبډلې د پیل شوي تمریناتي کم څخه کوو. د سی شنبه په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اداري په یو خبر کې ویلي دي چې په ویسټ انډیز کې لوبډلې لس ورځنی تمریناتي کم پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغه تمریناتي کم کې به تر ډیره پورې د لوبغاړو په ځینو مهمو برخو باندې کار کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس لوبغاړي به تر ډیره پورې په کنډیشن سره د بلتیا په برخه کې کار کوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې لوبډلې ځینې لوبغاړي چې په آی پی ایل سیالیو کې بوختو د لوبډل مشر راشد خان په شتون لوبډلې سره د یو ځای کېدو په پار ویسټ انډیز ته رسیدلی دي. دغه راز لا هم دوه نور افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي او رحمان الله ګربز د آی پی ایل په سیالیو کې بوخت دي او لا له لوبډلې سره نه دي یوځای شوي. د دغه تمریناتي کم په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې د پایلی ستوپ وهونکی ابراهیم زدران داسې وایي:
خیر سره د ویسټ انډیز هیواد ته ورسېدو، ماشاءالله ټول لکان تیار دي چې روان وکړو ته چمتووالی ونیسي، کوشش وکړو چې لوبې وکړو. نو مونږ په خیر ورسېدو او سفر هم خیر و. سبا نه به مونږ انشاءالله په خیر خپل تمرینات پیل کوو تر څو روان لوبې ته چمتو اوسېږو.
بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ اداري په یو بل خبر کې ویلي دي چې د ویسټ انډیز په خوانه لوبغاړی ډوین براوی په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپ اچونې د برخې سلاکار ټاکلی دی. افغان کرکټ بورډ وایي د ویسټ انډیز لوبډلې پخوانی نامتو لوبغاړی چې د یاد هیواد لپاره یې د نړیوال جام ګټونکي لوبډلې برخه هم وو، د 2024 زیږدیز کال شلوریز نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې توپ اچونې برخې سلاکار روزونکی ټاکلی چې د نړیوال جام له پیل وړاندې به له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. کرکټ بورډ کاګي څلوېښت کلن براو د ویسټ انډیز لوبډلې چټک توپ اچونکي آل راؤنډر لوبغاړی و چې په 295 نړیوالو لوبو کې 6,423 منډې لري او تر څنګ یې 363 وکټې هم اخیستې دي. د غراز نوموړي سل فرسټ کلاس سیالۍ 220 لیست اے او 523 شلوریزې سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ بورډ په خبره اوس مهال ډوین براو د شلو اوریزو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی دی چې په دې بڼه کې 625 وکټې ترلاسه کړې دي. د غراز نوموړی په دې بڼه کې دیګدې 10,000 منډې هم لري. د کرکټ بورډ په خبره چې براو به وکړی شي چې د ویسټ انډیز په کنډیشن کې له افغان توپ اچونکو سره د توپ اچونې د لا ښه والي په برخه کې ډیره مرسته وکړي. د ویلو ده چې کرکټ بورډ نه دی ویلي چې براو به تر دې شلوریز نړیوال جام وروسته هم له افغان لوبډلې سره دغه دنده مخ ته وړي که نه، خو اکثره په نړیوالو جامونو کې له آب و هوا او محیط سره د ښه بلتیا په موخه لوبډلې موقت روزونکي ټاکي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې په یو مرکه کې ویلي دي چې غوښتل یې د خپلې ذهني ستړیا د رفع کولو په خاطر افغانستان ته سفر وکړي. هغه ډاډ څرګند کړی دی چې په روان شلوریز نړیوال جام کې به د افغانستان ټول لوبغاړي ښه پرفارمنس کوي او لوبډله به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه د خپل صحت په تړاو هم ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په آی پی ایل کې د خپل روغتیا د لا خوالی په موخه ډیر کار کړی دی او ډاډمن دی چې په شلوریز نړیوال جام کې به د لوبډلې لپاره ډیر پرفارمنس کوي. هغه وړاندې وایي
درې څلور کاله وروسته خپل هیواد ته راغلم او ډېر د خوشحالۍ اظهار کړم چې خپل هیواد ته راغلم. څومره مینه چې خلکو راغله هیواد ته خو مخکې به هم راغلی وم، هر وخت به راتلم، خو بعد څلور کاله وروسته چې راغلم او څومره مینه د خلکو دخوا راکل شو، که هر چیر دی که په میدان کې بیرونی ننګرهار ته لاړم، جلال آباد ته لاړم، د خلکو مینه ډېره زیاته وه، نو بیخي هغه بل رنګ احساساتو دا ځل د راتګ سره. نو ډېر خوشحاله یم چې خپل هیواد کې یم. ورلډ کپ د مخکې چې لوبغاړي ته ضروري چې ذهني او فزیکلي آماده اوسي او فریش اوسي چې لوبډلې ته راشي، زما په نظر هیواد ته راتګ سره زما هم ذهني او فزیکلي فریش شم او انشاءالله په دې چې ورلډ کپ ته ښه ذهن سره لاړ شم. شکر الحمدلله اوس صحت مې ډېر ښه ده، تر 95% پورې صحت زما ښه شوی ده. اتمن مشکل یې په دې چې د ملا عملیات وروسته لوبې ته راتلل او بیا خپل ځان لوبې ته آماده کول لږ سخت وي، خو بیا هم هغه درې څلور میاشتې چې څومره ما سره خپل ټرینر او ورسره فیزیو تیر کړل، نو خوشحاله یم چې بیرته په میدان کې یم. لومړۍ لوبې آیرلینډ سره وې چې ښې لاړې، بیا هغې نه وروسته آی پی ایل و چې زما دپاره زما بدن دپاره یو ښه پریپریشن ورلډ کپ دپاره. نو انشاءالله پوره آماده یم ورلډ کپ ته او صحت هم پوره روغ جوړ دی، او په دې چې انشاءالله ورلډ کپ ته لاړ شو دې نه هم ښېلې وګورو. بالکل، که وګورو د افغانستان کې استعداد کمی نشته په کورنۍ کرکټ کې، او خوشحاله په دې یم چې مخکې به په هیواد کې هیواد لوبغاړي زیاتره په بارن لیګونو کې ډېر نه وو. که وګورې دا کار په آی پی ایل کې نه هو نه تر لسو پر لوبغاړي په آی پی ایل کې ګډون کړی و، نو دا زموږ دپاره ټول هیواد دپاره یو غټ خبر دی. په دې چې 15 کاله یا 16 کاله یا 10 کاله مو وړاندې چا سوچم نو چې افغانستان لوبغاړي به په دغسې غټ لیګونو کې لوبغي او خپلې تجربې به تر هلته نورو لوبغاړو سره شیر کوي، او همدغه رنګ هلته به زده کړه. را روان 3 کاله 4 کاله یا 15 کاله وروسته څومره دا ځوانان ګورم، زما په نظر په افغانستان کې چې څومره ټیلنټ دی دا به نړۍ ته ښایي، او د نړۍ هر هیواد کې به د افغانستان لوبغاړو یو نوم وي. لکه مخکې به چې څنګه د ویسټ انډیز لوبغاړو یو نوم و چې هر هیواد به غوښتل چې هغوی راشي دلته لوبې ترسره کړه، لری نه ده چې افغانستان هم یو داسې هیواد شي چې نړۍ به غواړي چې څومره هم ځوانان د هغوی ته موقع ورکوه تر څو بیا هغوی په لوبډلو کې ولوبېږي. دا به ډېر سخت دی چې شلوریز لوبډله کې دا سوچ ولري چې زه به یو لوبډله ټارګټ کوم. شلوریز لوبه کې همیشه یو یا دوه لوبغاړي لوبه بیخي بدلوي، نو هغه کولی شي چې هغه لوبه وګټي. نو موږ یو لوبډله هم داسې نه اخلو چې هغه مونږ ووژ یا ضعیفه ده یا ویک ده، او مونږ کولی شو چې اسانه سره هغوی ته ماتې ورکړو. نړیوال جام ته چې یو لوبډله راځي حتماً هغوی پریپریشن ډېر کړي، حتماً هغه یو ښه لوبډلی. زما په نظر بیټنګ ډېر مهم به وي په ویسټ انډیز پیچونو کې. همیشه هغه هغه پیچونه چې سپینر دپاره لږ سازکار دی، او د دې چې سپینر هلته ښه ځلېږي، همیشه څومره چې ما لوبه ترسره کړې ده په ټي وي هم کتلې ده. بیا هم د آی سی سي ایونټ ته هېڅ معلومات نشته چې څومره به بیټنګ دپاره ښه یي او څومره به د بالنګ دپاره ښه یي، خو که ذهني مونږ آماده اوسو، سترانګ اوسو، هر رنګې حالاتو ته آماده اوسو، که ښه یي که بد یي که سخت یي که اسان یي، نو مونږ بیا کولی شو چې هر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د آی پی ایل د سیالیو په تړاو د هندستان غوره لیګ یا د آی پی ایل سیالیو د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. کلکتہ نائٹ رائیڈرز یا کے کے آر هغه لوبډله و چې د سن رائزر حیدرآباد لوبډله ته په لومړی پلی آف کې د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلو به ته ځان ورساوه. د پلی آف دغه سیالي چې د می په یوویشتمه نیټه ترسره شوه، سارچ لوبډلې د 128 منډو هدف ټاکلی و چې کلکتہ نائٹ رائیډرز په 14 اوور کې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. کلکتہ نائٹ رائیډرز لوبډله اوس په پایلوب کې د راجستان رایلز، رویل چیلنجر بنگلور او سن رایزر حیدرآباد د لوبډلو منتظر ده چې په دې درې واړو کې به ګټونکي لوبډله پایلوب ته ځان رسوي. تر پایلوب وړاندې دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړنۍ سیالي به د الیمینیټر سیالي وي چې هغه د راجستان رایل او رویل چیلنجر بنگلور د لوبډلو ترمنځ ده. که دغه لوبي ګټونکي لوبډله به د می په 14 نیټه له سن رایزر حیدرآباد سره په دویم کوالیفایر کې لوبه کوي، او هغه لوبه چې هر لوبډله وګټي هغه به وکړی شي چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د آی پی ایل سیالیو پایلوبه د می په 16 نیټه د هند په چنای ښار کې ترسره کیږي. د ویلو ده چې په لومړي ځل د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمان الله ګربز په سګنی پړاو آی پی ایل کې ولوبید. هغه چې د کلکتې په لوبډله کې لوبه کوي د انګلستاني پلسالټ په نشتون کې د کلکتې لپاره اوپننګ وکړ. هغه وکړه شول چې په دغه سیالۍ کې 23 منډې جوړې کړي. د ګربز په پاڼۍ کې 2 شپږیزې او 2 څلوریزې شاملې وې. هغه 19 دقیقې په لوبغالي کې ولاړو، 14 توپونه ولوبول او د نتراجن لخوا نه په یو بال آؤټ شو. اوس د فوټبال په تړاو، د افغانستان فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د مې په 16 نیټه په یو خبر کې ویلي دی د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ اتلولي اټک انرژي لوبډلې ګټلې ده. د خبر د جزئیاتو لمخې اټک انرژي لوبډلې خپل وروستۍ سیالي د موج ساحل لوبډلې پر وړاندې ترسره کړې چې 4-0 یې ماتې ورکړه او اتلولې ته ورسېدل. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ 11 وخت ونیو چې 12 لوبډلو یو د بل پر وړاندې سره سیالۍ ترسره کړې. که څه هم لا د لیګ وروستۍ سیالي پاتې ده، خو د اټک انرژي لوبډلې په یادلیک کې هیڅ سیالي ونه بایلله او د ډیرو نمرو په ترلاسه کولو سره یې اتلولي وګټله. د ولیده چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ دریم کالو او په سګنی پړاو کې د ځینو لوبډلو په ترکیب کې بهرنیو لوبغاړو هم لوبې ترسره کړې. د سریلانکا غوره لیگ یا لانکا پریمیر لیگ د راتلونکي پړاو بولی یا د لوبغاړو د اخیستلو مراسم د می په 28 نیټه ترسره شول. سکل یو بیا ګڼ افغان لوبغاړي په دې لیگ کې اخیستل شوي دي. د ګالی مارویلز په لوبډله کې یوازینی افغان توپ اچوونکی مجیب رحمان غوره شوی دی. دغه راز د جفنا کینګز په لوبډله کې بیا عظمت الله عمرزی او نور احمد اخیستل شوی دي. ابراهیم زدران دا ځل د یاد لیگ په ډمبولا تندرز لوبډله کې لوبه کوي. دغه راز په دې لوبډله کې بیا حضرت الله زازی هم غوره شوی دی. رحمت الله ګربز بیا د کولمبو سترایکرز د لوبډلې برخه ده. په یاد لوبډله کې بل افغان لوبغاړی علامه محمد غزنفر هم اخیستل شوی دی. په سګنی لنکا پریمیر لیگ کې تر ټولو په لوړه بیا پلورل شوی افغان لوبغاړی کریم جنت دی. هغه چې د ډمبولا تندرز لوبډلې اخیستی 80,000 امریکایي ډالرې پرې ورکړي دي. د ویلو ده چې د لنکا پریمیر لیگ سیالۍ به تر 16 نړیوال جام وروسته پیل شي. اوس د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په د پیل شویو 3 ورځنیو کورنیو سیالیو په تړاو درته معلومات درکو. د می په 12 نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ننګرهار په 2 لوبغالو کې د میرویس نیکه په نامه 3 ورځنۍ سیالۍ پیل کړې دي. په دې سیالیو کې 15 زونونه برخه لري چې بند امیر، مسینک، سپینغر، بوست او امو په نومونو یاد شوي دي. لومړۍ سیالي د سپینغر او بند امیر ترمنځ ترسره شوې چې بی پایلې پای ته رسېدلې ده. دغه راز دویمه سیالي د بوست او مسینک ترمنځ هم بی پایلې پای ته رسېدلې ده. د دې لیگ دوه نورې سیالۍ بیا د بوستا وامو او مسینک او سپینغت ترمنځ جریان لري. دغه سیالۍ به د مې تر درویشتمې نیټې پورې وغځیږي او له هغې وروسته به معلومه شي چې د دې لوبو ګټونکي لوبډلې څوک دي. تر دې دمه خلیل ګربز مخکښ وکټ اخیستونکی دی، هغه اته لوبغاړي سوځولي دي: محبوب الله تسکین، ضیاء الحق اساخیل او محمد آصف موسازی. یو په بل پسې د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې پاول، دویم او دریم مقام کې دي. تسکین لا په څلورو پاڼو کې 230 منډې جوړې کړې دي، ضیاء الحق په دوو پاڼو کې 240 او محمد آصف په یو پاڼې کې 201 منډې کړې دي. آصف موسازی هغه لوبغاړی دی چې په دې سیالیو کې غبرګه سلیزه وهلې ده. هغه په 202 توپونو باندې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې چې 15 څلوریزې او 15 شپږیزې ووهلې. دغه راز محبوب الله تسکین، ضیاء الحق اساخیل، مسعود ګربز، خالد احمدزی هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې تر دې دمه سلیزې وهلې دي. باید وویل شي چې دغه سیالۍ به د جون تر 2 منټې پورې دوام وکړي. د دې درې ورځنیو سیالیو په تړاو د ځینو هغو لوبغاړو خبرې درته خپرو چې د خپلو وروستیو سیالیو په تړاو یې کړي دي.
لکه څنګه چې زه وکټ ته لاړم نو موږ په سټارټ کې 2 وکټې زر لاړې. د کوچ ما ته دغه پلان و چې ته باید تر اخره پورې لاړ شې، یو ان وکټ وساتې. کوچ نورعلي وز دغه بار بار میسج را لېږه چې ته به اخره پورې زی او یو نبه وکړ ساتي. نو ما غشه ما ملک الحمدلله غټ اننګز مو سو خ پارتنرشپ مو سو په هر سچويشن کې چې لوبړل مشر ما سره راو نو هغه ما ته معلوم چې مونږ د سټي والا بیټسمنان هم دا دوه دی پسې چې نور لاندې مونږ سره څومره پاتیو هغه ټول هټ والا او چکو شپګیزو سلوریزو والا. نو دغه په خاطر ما کو کپتان ته هم دا ویل چې ما ته به کوشش کوو چې لنګ لاړ سو چې نور بیا د سټي والا بیټسمنان نسته. نو ما ته به خپل دا کوشش کوو چې تر اخره پورې لاړ سو او ما غوښتي چې دوه اخره پورې غټ پارتنرشپ وکړو ودریدلو. نو الحمدلله مونږ چې راتلو دغه میچو ته مونږ غټ تیاری کړی و. نو هغه تیاری ته چې مونږ وګورو هیڅ مشکل نه و. ما ته خو یو رقم مشکل هم نه و، نه د سپینر نه د فاسټ بالر. علت یې همدا و چې غټ اننګز ته لاړو.
فرسٹ کلاس کې سیالیو کې همداسې را سره پیښ شوي دي، خو په هر حال شکر او دې نه به زده کړه کوو راتلونکو میچونو ته او کوشش به کوو چې دا 15 رنزه نور څنګه کور کېږي دا به زده کړو. مختلف انسان هغه څومره چې خواري کوي خدای تعالی هغه ورکوي. ما تیر ځل چې غټ اننګز کړی و دې نه مخکې کرکټ بورډ کوم میچونه چې وو گریډ 1 په فاینل لوبه کې مې سنچری وکړله. بیا دلته راغلو اول اننګز رانه لږ ګډوډ شو، نو دغه بل سیکنډ اننګز مې و د سپین غر په خلاف. نو رښتیا مې چې دوی هم کنډیشن وي، دوی سپین غر بالران ډېر ښه لوبېدلی، دوی ښه بالینګ ښه ځای کاو. نو بیا موږ سمه چې ما حوصله وه نو ما خپل بیټنګ کنټینیو وساتم. داسې الحمدلله شکر زه ډېر زیات راضي یم په ټف سخت کنډیشن کې. زه ورغلم سخت حالات کې زه ورغلم او ټیم همدا ضرورت ما ده چې زه باید همداسې اننګز مخته ویسم. د کلاس نورعلي هم کوچ ده، یو خدا مو خوشبخته یو چې موږ سره دغه کوم آیډیا چې موږ لږ پاتې کیږو هغه موږ ته یو آیډیا را لېږي، یو میسج را لېږي، یو پلان را کوي. پیغبان مخته ځو او شاته بیا موږ دغسې خواري کړې ده که موږ شاته کوم اکیډمي کوچ سي کوم زموږ دي کوچ لالی نور احمد نور محمد لالی
ځکه وکټ کوم داسې خاص شی نه و. بس هغه زموږ خپل سکل و خپل ښه وړلی نه و خوځې کې موبایلنګ کول و. نو هغه وجه چې څلور مو وکړه دې سیالۍ لپاره خو مو ډېره زیاته خواري کړې ده ځکه چې ټول کال همداسې سیزن ته به انتظار یې خواري مو ډېره زیاته کړې ورته. او ذهن کې مو دا و لکه نارملي میچ کې و بس هغه خپل نارملي بالینګ وکړو کوم چې زمونږ ښه و لکه کوم بال باندې چې مونږ ښه کوي و ټارګیټ مو هماغه به کوو هماغه و چې کامیاب شو کې.
د لوبې غوره لوبغاړی شلو ما د الله پاک ډېر زیات شکر ادا کوم. بس د دې شاته ډېر زیات محنت و زما خپل او د ملګرو کورنۍ انډیوالانو کوچ سټاف سپورټ و او ما وکولی شو چې مین آف د میچ واخلم. ډېر زیات خوشحاله یم دا دغه ټولو زمونږ کوچ استا چا چې موږ ته خمه شروع را کړی هغه ټول ته ډالې دا خو دا وایم باز موږ خپل زیرکتیا نه کار واخیست خپل سوچ او فکر هم کار واخیست چې ځکه ریډ بال کرکټ دا ریډ بال ته وته عزت ورکې په اول سر کې چې ته بیټنګ تراش چې کله بیا ته سیټ شي بیا انشاءالله بیا رنګ را دی نو همدغه وخت خپل زیرکتیا هم کار واخیست چې څونه کولی شو ټایم تیر کړو دلته په وکټه باندې وکټ هم تاسو د شنه وکټه وه بیخي د چمن سره نه ښکار ده او خپل زیرکتیا هم کار واخیست چې وکټ باندې لږ ټایم واخلو نو انشاءالله رنګ راځي هم هغه چې دوه سره
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتي
او ورسته خبر مو داده چې د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یو شلوريزه سیالي کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه دا امریکا ته د بنگلاديش د ملي لوبډلې لومړنی سفر دی چې د روان شلوريز نړیوال جام لپاره د چمتووالي په موخه ترتیب شوی دی بنگلاديش چې د 145 منډو هدف ټاکلی وو د امریکا متحده ایالاتو دغه هدف په ورستیا ورکې د 5 لوبغاړو تر سوځیدو وروسته پوره کړ د بنگلاديش په توپهونکو کې توحید ریدوی 50 منډې کړې وې چې تر ټولو مخکخو او امریکا ته بیا په توپچونه کې سټیون ټایلر دوه لوبغاړي سوځولي وو د هدف په پوره کولو کې د امریکا د لوبډلې لپاره کوری انډرسن د نیوزیلند په خواني لوبغاړي کوری انډرسن او هرمیت سنگ خمل ګرتیا کړې و چې دواړو په ترتیب سره 34 او 33 منډې جوړې کړې وې د لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات بنگلاديش ته په یو شلوريزه سیالۍ کې ماتې ورکړي د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنه اوریدونکو د دې ونې لپاره زمونږ خبرونه هم دومره و پای تر رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
سیگار دوپیالے دوکی سے سیگار دوپیالے میں دوکی سے سیگار دوپیالے پسیالے پسیالے یور مان یور مان یور مان ورمان کسمان کڑی فنانا خوالے پسیالے پسیالے تمہیں دوکی سے دوسیگار دوپیالے اکلو ہوش نن غیرت را بیدار نشو خس دولس او زوانے بی گناہ بس بدار خوری ٹالے او زوانے بی گناہ بس بدار خوری ٹالے پسیالے پسیالے یور مان یور مان یور مان یور مان یور مان کسمان کڑی فنا نخوالے پسیالے پسیالے تمہیں دوکی سے دوسیگار دوپیالے
خندو خا ننګياله ملاله ستړي لار خندو خار ننګياله ملاله پسياله پسياله يورما 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 يورمان اسمان کری فنا نہ خوالے بسیالے بسیالے دومین دو کسے دو سگار دو پیالے کفن سورنگار ستان ور درپ درپ سرلمر سر کفن سورنگار ستان ور درپ درپ سرلمر جنت اشن توتیان شن پٹکے شن خالے جنت تشن تو دیان شن پٹکے شن خالے پسیالے پسیالے یورمان 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 کے اسمان کری فنا نہ خوالے پسیالے پسیالے تمہیں
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو له سید شنواری سره خپل ومه ورسته خراغلی. نن به خبر شي چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلی خلکو په شخصي لګښت باندې د خونځي ودانې د جوړولو کار پیل کړي. لدی هم خبري گئی چې ولی امریکا کې وی پښو ته افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیانو کې پر سیلانیانو له بری درسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړول باندې هم درته کوي. خو تر هڅه لمړی د تیرې ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی.
یا حسین
د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون. طالبان د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلی. د سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځیدلی.
کېدې شي وی کېدې شي نه وی مګر دا تجربه خو درې دی چې اوس پوری په ډیرو حالتونو کې دا حالات راغلي دي چې په خپل تیاره د خارجي عواملو لوجې نه هم سقوط کړي.
پر لپسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشې کړې بودیجا. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشې اعلان وکړ خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپ چپ تیره کړي. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل تا هم کېدای شي چې طالبانو فعلي ادارې هغه نظامی تشکیلات او مصارف ښکار نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامی مصارف هم لري.
دا د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي. ولس حق لري چې پوښتنه د دوی پیسې چیرته مصرفيږي، شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفيږي. د دوی د صحت په مسله کې به دولت څه کوي، د دوی د تحصیل په مسله کې به دولت څه کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاٹ ملر ویلي چې طالبانو د دوه هیل تړون نه په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاول درلود.
جمهور رئیس اوباما او د هغه وروسته جمهور رئیس ترامپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونوسیږي او یو شکل د افغانستان جنگ نه خپل ځواک د افغانستان راوکړي.
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلاتي لحاظ ام په کډری لحاظ باندې دم په تخنیکی لحاظ باندې دغه ضعیف وساته لازم تخنیکی پلاس ورنک مستقلانه وظایف ته نه پریخودل.
تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسۍ او د ملت پالو سیاستوالو نیوکی. افراسیاب خټک وایي طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه وه او داعش نوې پروژه را روانه ده، خو ایمل ولی خان ویلي پاکستان پښتنو ته د بنګال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د معاهده کوله دی افغانستان کې نه و، دی پاکستان کې. دلته نه به دوهې ته تلل، تاسو ته معلومه ده دلته پاکستان پاسپورټ به مې تلل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستیال رئیس الوزرا ملا برادر په شمول د نړۍ ګڼو حکومتونو مشرانو، ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوي چورلکه د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبداللهیان چورلکه له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لار نسکور شو چې د دواړو په شمول یولس دولتي چارواکي په کلیله پښول. کچان د چولکه د غرزیدو علت نه دی پټاګه شبه ایران یې د پیخي پلټنې ته کمیسون ګمارل دی، خو اسرائیل په دې پیخه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي کچام د رئیسی لاسونه د بیګنا خلکو په وینو سره و، مګر په دغه سي مړی نه خپل رسمي خواشینی ایران سره شریکه کړي ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیخه طبيعي او د ایران د ولسمشر چولکه خورا زړه وه.
چیرته اوارز دی راځي او غرونه وته پیوي، نو اولین تیار شي دوی نه مخکې وا دا د دې موانع ته نږدې وا او خطر سره دا ډیر نږدې وا، نو دا په ډیر شکل د موافقانه ارتفاع نیسي او د اوریزونه جګیږي. اخري تیارا چې د تیارې په سیده هغه هم جګیږي، یعنی تصادم نه کیږي، او دغه د مېز تیارا چې د لپاره کافی اندازه وخت ده دا تصادفي تصادفاً یا په هر علت چې یا ټکر کې یا په هر حالت باندې سقوط کوي، چې دا خپل د سوال وړ دی. دا سوال ورده
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون لکابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهیم رئیسی د چورلکه د سقوط لامل کڅام د ایران ګڼو خارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د خارونو په واټونو هم په لوی شمېر راټول شوي، خو په ټولنیزو رسنیو او له ایران د باندې ځینو ایرانیانو بیا دا خوندی رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوخی ترڅنګ تر دې حد خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انزور خبره کړي. د ایرانیانو د چورلکه لغورځېدو وروسته وعده کړي و چې که رئیسی رښتیا مړ شي نو دوی به یې خوشحالي کې لوڅ انزورونه نشر کړي، ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه ځپلي او زرګونه کسان یې وژلي وو. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلی، ویلي دي چې د ښځو د ژوند او ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅو انځورونو په خپرولو داغداره نه شي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ ایران کې خوشحالي کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره ضایع ده او ډیر ضربه دا ضایع جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي، او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي، او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ترنګلی دي، او حتی د ایران قونسلګری په دمشق کې وشتل شو، او له هغه وروسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل. نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوی حکومت منځته نه وي راغلی، له دغه تشې څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي، چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت، یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځ ته راشي. نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو بار بیا له جزئیات ورکولو پرته او لڅو میاشتنی ځن روسته د 1403 مالی کال د بودیجې د توشي اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط همدومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده لخوا توشیح شوې ده، خو بیل دی چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي، ویلي دي دا بودیجه له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپان ادا کړی ده چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوری نظام په محل به کلنۍ مالی بودیجه له پوره جزئیاتو سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده، داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بېلابېلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کېږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقامو پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توضیح شوی وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دی موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یو ولس نظارت کوونکي وي او کومه د خبره مخ ته وړو او بیا د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د دفاع نشو کولای، نو بیا د انتقاد تر اغلا د راځي او بدنامي کې او دا مسائل راځي. یعنی ډیر مسائل شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه درسون چې پیسې ځانګړي کیږي تدې یعنی نه غواړي چې ولس سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کیږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته ارزښت ښکاري، ولیدنه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزه وی چې یا سکیورټي مسائل ستونزه وی، امنیتي مسائل وی، یا په استخباراتو باندې چې ډیر زیات مصارف کیږي او د دې لپاره چې ولست تشویش کې نشي نور مسائل کې نه، نو هغه پټ ساتل کیږي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجې ارقام هم نو خبره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجې 201 میلیارډ افغانۍ اعلان کړي و چې شوو وی شاشار یان 9 میلیارډ افغانۍ پراختیایي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې و. او داسې خارج ترڅو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي، د غیواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندري او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو په خوانی قومندان جنرال سکاټ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوه او نوموړي اقرار کړی چې طالبانو د دوه هیل تړون په افغان ځواکونو د بيدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغ مهال حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې و. جنرال میلر ادعا کړی دا هغه مهال چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته دا فکر ورکړو چې دوی د دوهې هوکړې او د واک وشت اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولی، مګر دا هم وایي چې له دې هواد د امریکایي عسکرو د وتو اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوي نه درلودي. جنرال سکاټ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړ او خو په بشپړ ډول د امریکا نظامی ملاتړ پورې تړلی و.
تر یو حد دا درسته ده، دوی خپله دغه اردو هم دغه ساتلې وه چې تل په دوی ټیکاو کې، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظه یا دوی ونه توانېدل یا نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دا کړی دا چې طالبانو پس د دوه تړون نه دغه نه درلودل نه سترانه وړل، دغه دا درسته نه ده. موږ ویلي چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هر ورځ لاسته راوړلې درلودلې او قلا قلاري ولسوالی بلاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بلاخره د قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دا کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بل خو له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دی چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوهې د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته یې واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا دوه درې اړخونه لري چې یو اړخ یې پخپله امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي او بعضې اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولي، بیا وروسته په افغانستان کې د یو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل ستراتیژۍ درلودلې، خپل اهداف یې درلودل او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دوی باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ته ضرورت لري. او درېیمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټولو نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره، خپل یو ستراتیژیک هغه لرلود یې سمه توګه باندې تعین کړی وي او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وي، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجل کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و. اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي او هیڅکله دا نه دي کړي چې بحران په فرصت بدل کړي. او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدېخوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګورئ په هر هیواد کې چې دوی تللي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پښو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غني داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي او نه پوهېږم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه څه ول چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملتپال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادا کړی ده چې د نړۍ د زبرځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی ده، چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار یې کړی چې طالبان او طالبانیزه کول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړی شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوي او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوهې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملک کې ناست یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوي او او کټ اف ډیټ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال توي که سلو کالو توي تاسو ګورئ نو دا څه شی دی دا ډی فیکټو ریکګنیشن دی د طالبانو اسټیټ اگر ډی ریکګنایز شو دا ریکګنایز شو نو اسټیټ کولاپس نه کیدو اسټیټ کولاپس شو امریکا شو دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګیدل یعنی ذمہ واری په افغانانو واړوله په حقیقت کې دې منصوبه دا وا چې افغانستان کې سټیټ کولاپس شي واړی سره واشه دا چې افغانستان بیا د ټیرریزم مرکز شي چې ټیرریزم مرکز شي او سټیټ نه وي نو موږ به وایو چې اوس موږ څنګه کو افغانستان یا افغانستان دی نو تاسو یو کیسه جوړ کړه اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته سلویشت ملیون ډالر کیش ورکوي دا راز نه دی پروپاګاندا نه ده دا ډیپلوماټان وایي بس خبره خلک کم خبر دي هغه دا وایي یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان د کلیما باورې د مایک باندې وایي چې سلویشت ملیون ډالر کیش ویکلی دی اخلي او وایي چې یعنی جواز سره چې دا پیسې ورکوي وایي چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي انگریزی کوئی کن تو سیٹ ا تھیف تو کیچ ا تھیف کنا دز اٹ تو سیٹ ا ٹیررسٹ تو کیچ ا ٹیررسٹ کنا
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمیر نورو قومونو خود مختار ریاستونو قبضه کړي او د بنگال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي هغه په دغه بیساری وینا کې ویلي هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوځ سترګې سرې کړي دي نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې پر راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډیرېدو د احتمال خبرداري ورکړی ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي ډبلیو اف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله اتیا زره کسان اغېزمن شوي دي او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي ډبلیو اف پی دا غرض ویلي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو محافظتي دیوالونو بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 4.5 ملیون ډالرو ته اړتیا لري خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي
مردم عام افغانستان در مجموع از هلمند از قندار از بدخشان از گوشال کنار افغانستان خصوصا مردم بغلان نان گرم زیاتر بر ما رساندن برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه چون تندور نیست گاز و فکری تو اینجا بخند نبود تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از بر هم خورده بود کمپل و ایگپا سرمیاش کمپل فرش خیمه به حدی که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلی چې یوازې په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوی دي او بلغړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولې ده خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خنړی برید د ګرځندوی نوی ټوکی دلی او په مخ په واده سند لپاره یو لړ اندېخنی رامنځته کړی دي د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول په دغه برید کې و نور کسان ټپیان دي چې درې افغانان او څلور نور د هسپانیې ناروی استرالیا او لاټویا اتباع دي اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی آزادۍ رادیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شمیرو له مخې تیر کال څه باندې 15,000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي وو چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو وګړي دي سکه عالم تر دې د مشاوخوا زرو تنو بهرنیو سیلانیانو افغانستان ته سفر کړی، خو لا معلومه نه ده چې په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستي برید به څومره د ګرځندویانو د سفر مخه نیولې وي. او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو د تیر اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسی کلی کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړول وه. دغه ځایي خلک وایي له هیچا یې مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې دولس ټولګیو د جوړولو لپاره شپږ میلیون افغانۍ راټولې کړې دي. د دې کلي مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغې سیمې ته یې د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځایي خلکو په وینا د دغه ښوونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې رالیږلې وي، خو په افغانستان کې دننه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړی.
دمراته وادي را کړی دي، د کلمانو وادي ولاکه تر سره کړی دي، کتابچو وادي ولاکه تر سره کړی دي، سید په نامردی را سره کړی دي، اخلاص نه در سره کړی، اکه خطب ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت ته رسول دي، دا شخص زه سره کلالم سلور را کابل ته کلالم چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته سوالای دي، د مکلی نه نو صدر زر کور کلی یو یواله سو نفر به مو کلم ور حساب شو خرنه کی د مو څه مرض باندې اخته شو دی. یواله سو نفر اوس د مو دفتر غره پروته دا زنه سمار سړی نشره سوالای نه وسه سړی نشره سوالای وسدار خو بیا ورسی باید او حکومت راته لمسه دی ما یا چې د وک حکومت ماته کلی نک جوړ کا د حالات خاطر دی راته جوړ کا حکومت لمسه مکتب جوړ کا حکومت د ما پښتون جوړ ځان خبر کا زه چې د حکومت چاره ووینم بیا نور حواری زمزله را ما.
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع و چې د فعالانو تند غبرګون نه پارولي. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې غاړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپالل، خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمیر فعالانو ویلي پاکستان دوه ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي، خو چې هره ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پښې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمیر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوښتې وه او هغوی سره یې تېره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمیر غړو د ورکېدو و چې پاکستانی رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ څلور غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزي، وارث الکوزي، عثمان الکوزي او ظاهر الکوزي د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نه وروسته ایستل شوي دي او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزي شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنې دا حال به وي. یوه بله موضوع په کندوز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو وه چې په ټولنیزو رسنیو یې یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوی ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکا سیمینا وروستۍ او سیلابونو په زانګو کې وروړی دی، خو په معجزه یي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه لیدلي دي. ویډیو کې ښکاري چې د دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي.
بورکا کې سیل برده درین گواره بده عین از کندوز برآمده، صحت سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانیو تر څنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده، اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظم دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تېره اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو لقاو لپاره هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شکو پر هغه به لا زیات سخت قوانین وضع کیږي او د قانون لمخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړی چې حتی د عام استعمال ماډولونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړون کې به له 1.5 میلیون یورو څخه تر 300 میلیون یورو پورې جریمه کیږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اوریدلی وي چې وړتیا یې نه لري، خو داسې به لومړی ځل اوري چې د امریکا په ورمونډ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونډ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پوهنتون په ګاونډ کې اوس یو هر ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مخته شوي او پوهنتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مین یو سمو کارونو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډیر ټولنیز او متفاوت خویونه لري. د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډیر ښه پوز او سټایل جوړوي او محصلینو سره په لوبه کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په ایتوپیا کې بیا یې ښځې ادعا کړې ده چې له 1400 کالو راهیسې هیڅ شی نه دی خوړلی او نه یې د خوراک اشتها پیدا شوې ده. دا ښځه ملورک ایمبو نومیږي او وایي چې وروستۍ ځلې په 10 کلنۍ کې کور کې پاخه کړي دال خوړلي او له هغې وروسته 1400 کاله وشول چې څه یې نه دي خوړلي. ملورک د یو ماشوم مور ده. وایي د درملنې لپاره هند، قطر او دوبۍ پورې ولاړه خو هیڅ ډاکټرې درملنه ونه کړای شوه. کورنۍ وایي کله چې ملورک حامل شوه نو ډاکټرانو د ماشوم د صحت لپاره دغه مېرمنې ته ګلوکوز په سیرمو کې ورکول او له زیږون وروسته یې ماشوم ته مصنوعي شیدې ورکولې. بلخوا دغه مېرمنې ویلي اوس ورته داسې نه ښکاري چې د ژوند په راتلونکو وختونو کې به کوم شی وخوري. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ له متفاوت زاویې د پیښو او مسایلو د شننې لپاره د ازادۍ راډیو و مورز له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مهیروي.